د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو له کارکوونکو په مننه، نن د پنځشنبه ورځ دیارلسوه څلور نوي یوم هجري لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له یوویشتمې سره برابره ده. په کابل کې د تورو تلویزیون پر کارکوونکو پرنی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر وایي هېواد د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هېوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تلو تلویزیون په پرونی برید کې د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې باید په روانه میاشت کې ترسره شي. ازادي راډیو د تلو تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومن په خپل پیغام کې وویل،
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د تلو تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبر اعلانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 193 هېوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندل. د دې ټولنې مشر انتونی بلانکر په یو بیان کې وویل، د پیښې د خبر اعلانو نړۍ هکه پکه کړه. افغان ولسمشر هم دغه حمله په کلکو ټکو غندلې او هغه د رسنیو د خاموشه کولو لپاره د طالبانو یوه هڅه بللې ده. تلو تلویزیون هم د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښې کې دوه نجلۍ او 15 تنه نور ځوانان وژل شوي دي. دو تنه نورو وژل شوو په اړه څه نه دي ویل شوي. ځان وژونکي بری تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د تلو تلویزیون پر کارکوونکو وشو چې په دې حمله کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دې ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته د حملو خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یوځای شوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. دا پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان په غونډې کې جوړ شي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. زنن د شپږویشتو غړو هیوادونو د ائتلاف دفاع وزیرانو او عراق ته بلنه ورکوم چې د دریو اونیو په ترڅ کې په بروکسل کې راغونډ شي تر څو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغو فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډیر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول هم انتقاد وکړ او له موسکو وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې روسیې یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه دا خبره پرون په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو چې په سوریه او عراق کې داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي سره له غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې.
د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه فبروري میاشت ته شاته وغورځوو. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15 نیټه پیل شي. د امریکا متحده ایالات او روسیه په دغه کړکیچ کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلي ولایت له آیواچک استرهازي څخه راغون شوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تېر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. او د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ 2.5 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یوې یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې وه چې 8.10 روبل له یو ډالر سره برابر شول. د چهارشنبې په ورځ یو بیرل تیل د نړۍ په بازارونو کې تر 23 ډالر هم ارزانه شول. د تیلو د بیه ټیټېدل او په اوکراین کې د مداخلې لپاره د لویدیځ له لوري پر روسیې لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي دي چې د روبل ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 15 منفي یو، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 16 منفي یو، هرات اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 12.2، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 14.4، جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 21.0، ګردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 9.0 منفي شپږ، بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 0.1، او په بدخشان کې هم اسمان مار دی د تودوخې لوړ درجه 8.0 منفي 15.
له سبون کاکړ نه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلي واورو. زه نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د قادر جلالوف په همکاري تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ټولو ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو.
رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجه وړ نه ده او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی شو.
د کابل امنیه قومندان د پیښې په اړه وایي
تعداد 7 نفر که از جمله 2 تا خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو هم له یوې مېرمنې سره خبرې کړې چې له یوې رسنۍ سره کار کوي خو کور کارون ته هم رسیدگی کوي.
خواهر خانم دیر کار نه رسانه نه که یعنی اگر جارو جم و ظرف میزل دازه کن.
یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنۍ دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګې برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله وغندله او ویل له کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنی نه لري. تفصیل احمد شواسخه.
د طلوع تلویزیون د وکار کونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر ویرسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یو ځان وژن کې برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی پونم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کار کونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته چیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کار کونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موتر کاستر
یو کاستر موټر د ډوبلې د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لاره کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلې د برخې یو انجلۍ، د ګرافیک د برخې یو انجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوي دي. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې خړی دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. د پښواک اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې سره یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دوی اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په نښه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وخانده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پر رښتینولۍ خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
به هم احمد شیبر د همدی امبریت پاړه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نیل مشر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې رسنۍ تر دې برید وروسته باید څه وکړي. صدیق الله توحیدی په ځواب کې وویل
متاسفانه دا همدغه خود ده چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعه یو جانب د رسنیو او د خبریالانو په مقابل کې دښمنۍ او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابته شوه چې دوی د خبریالانو او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبریالان په افغانستان دې ته اړتیا لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې تپلې پوشي چې په وژلو سره په دباولو سره په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي له منځه نه ځي.
توحیدی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو. د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیارې نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسېږي د همغه پر بنات مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کو که څنګه عمل کو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې تر دې وروسته به د خبریالانو د امنیت په تامینېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبریال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري او کنه تاسو فکر کوئ چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیاته شي؟
ولا هغه کامرمن چې اوس ټپي ده او په شفاخانه کې پروت ده هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه وو. خو کله چې د کامرامین څوک چې دوبلې کوي څوک چې په دوین کار کوي څوک چې په نیوز کار کوي دوی نظامی اهداف بلل کېږي او په دوی باندې حمله کېږي د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت مسؤول حکومت
د خپلو خلکو امنیت هم نشي ساتلی. ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کیږي، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبریالان په خپل باید متحدانه یو څه کار وکړي څو د دغه سي حمله مخه ونیول شي.
چې د خبریالانو د نهادونو مسؤلیت او د غوي سره دا امکانات دي چې څه اقدامات وکړي. ان شاء الله آینده ورځو کې ان شاء الله دغه اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پروني برید په اړه مرکه و. دا چې رسنۍ له دغه برید وروسته باید د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. دی وایي چې په دې اړه د رسنیو کارکوونکي او استازي غونډه کوي او په دې اړه به یو ګډ دریځ غوره کړي. او سم یو ځل بیا په مخ لري د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پر نوې بلیټ په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه پیښه د رسنیو د زندۍ کولو لپاره د وسلوالو طالبانو یو هڅه وبلله. ټلو ټلویزیون هم د خپل وو کارکونکو مړینه تایید کړلې. د رسنۍ په وینا په دې پیښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه ځوانور ځوانان وژل شوي او دغه راز پنځه پنځه ویشتو ټپیانو په ډله کې هم شاوخوا شل تنه د دې ټلویزیون کارکونکي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له موسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یا داعش په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د داعش پر ضد شپږشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره لدی چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. ترکیه یو زرو درې سوه کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته واوړي نیولي دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. او د روسیې روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ دوه اتیا روبل یو ډالر او نهه اتیا اشاریه پنځه پنځوس روبله له یوې یورو سره تبادله شو. د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولس او شپږ نوي څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه څپه هم اورېدلی شئ. او اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غټکې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونې د مطلب په دوام راغلی دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا درې زره ځانګړو عملیاتي او تروریزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې شپږ زره او اته سوه نور امریکایي پوځیان د افغان قواوو په روزنه بوخت دي. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپینډنټ په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلی. وروسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې د خپلې میرمنې ریزګلې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 20 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلی، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکښې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په ښاغلي خان پسې پلټنې پیل کړي دي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د فاریاب د پیښې په اړه واورېدل چې یو سړي د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې او په افغانستان کې دغه عمل سخت عکس العملونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه پیښې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه عمل په کلکه غندي او وایي چې د دې ډول پیښو مرتکبین باید ژر تر ژره مجازات شي. د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی د بېلابېلو جرایمو مجرمینو ته تېښته هواره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه کولی شي او باید کوم صلاحیتونه دغه کمیسیون لري چې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر نورو ادارو یا پر حکومت فشار راوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فاریاب د پیښې په اړه او د دغه پیښې په اړه باندې موقف سره چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فاین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا وپېژندل شي، ګرفتاره شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي او د دغو سزا د رسنیو د لارې نه د افغانستان خلکو ته واورول شي چې تر څو خلک ډاډمن شي چې دلته هر څوک په جنایت لاس پورې کړي، د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا تر عادي تعقیب لاندې نیول کېږي او د قانون غبرګون سره مخامخ کېږي.
احمدزی صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د زیاتو داسې پیښو راپورونه ورکړل شوي دي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ستونزه په څه کې ده؟
خو د نورو عواملو تر څنګ یو هغه اساسي دلیل هم د امنیت نشتون ده. په دې ځایونو کې دولتي واکمنۍ نشته مجرمینو لپاره، د هغه کسانو لپاره چې دوی هغه خپلو غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانین او د اسلام د سپیسیلي دین د اصولو نه سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مساعده کېږي. جنایت وکړي د هغې ځېته چې هلته دولتي واکمنۍ نشته هلته پناه ویستي، ځکه دغه یو دلیل کېدای شي چې زیاتره مجرمین په هغه ځایونو کې پناه وړي، هلته هغه ځایونو ته ځي چې هلته دولتي واکمنۍ یا ضعیفه ده یا نشته. بنان که چېرې موږ داسې یو د افغانستان په ټولو سیمو کې دولتي واکمنۍ ولرو، بلاخره بیا د مجرمینو لپاره دا زمینه نه مشهده کېږي چې هغوی جنایت وکړي او بیا هلته پناه ویستي.
روان کال د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره ارقام ثبت شوي، زیاتوالی ښیي او کموالی؟
متاسفانه په افغانستان کې روان کال هغه موندنې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ښیي چې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګرفت په حدود 13% کې دا زیاتوالی ښیي.
احمدزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایه چې زیات وخت خلک شاهدان دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملي نیول کېږي خو بیا هم وروسته بیرته خوشي کېږي، تاسو له نظره ستونزه په څه کې ده؟
مختلف عوامل دي چې د جرایمو ګرفت زیات. یو دلیل هم دا ده چې په ډېرو موادو کې یعنی مسلحتي چلندونه کېږي. حتی په خپله موږ داسې موارد کېږي چې یو ښځه تر تاوتریخوالي لاندې راځي، هغه سره بد چلند کېږي چې تاوتریخوالي د مالې د قانون د غوښتنې سره سم د هغې کوونکی باید سنوایي ته معرفي شي. کله چې موږ عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو، هغوی هغه چلند چې د قانون غوښتنې هغه ورسره نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له د کابل د سیمه ییز دفتر له مشر شمس الله احمدزی سره د فاریاب د وروستۍ پیښې په اړه مرکه وه چې
یو سړی د خپلې میرمنې پوزه په وروستیو کې پرې کړې ده. عمل په افغانستان کې په ټولو رسنیو کې په کلکو ټکو غندل شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دا خبرونه مه هیروي او موضوع هم ده پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو برید او د غرض په افغانستان کې سولې رواني هڅې. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال کړې. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال پر راپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کېږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان د دغه دواړه هیوادونو تورونه په کلکه ردوي. له بل خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل.
زه بیشتر صفحه ما رسپانه کار کوم کې.
څومره وخت دلته کار کوي؟
دلته تقریبا دوه میاشتې کار کوم.
په کور کې تا سره څوک مرسته کوي چې خپل کار کې موفقه واوسي؟
کور کې مې را سره خاوند مې ډېره مرسته کوي او خسانه مې خدای سره مرسته کوي. هغې ستونزه نه لري زما د کار کولو په وړاندې.
مثلا خاوند دې څه رقم مرسته درسره کوي؟
خاوند مې ما ډېره تشویقي هم ده. یو تشویقي ما ته ارسه دی دغه د کار زمینه مې راته خپله خاوند پیدا کړه. خپله یې زما سي وي ولېږلم دا دفتر ته چې یعنې دا باید دلته کار وکړي.
څومره مهمه ده چې بله کورنۍ نه یو څوک چا سره
د کورنۍ نه ډېره زیاته مهمه ده. دلته چې کار کوم ډېر په راحت فکر باندې زه خپل کار کوم.
د کور کارو ته څومره رسېدلی سي چې هم دفتر کې کار کوي هم په کور کې؟
کور کارو کې ما سره خاوند مې هم کار کوي مرسته راسره کوي. یعنې داسې نه ده چې هغه ټول کار ماته کوي. خپل هم کار کوم. کوم تقسیم اوقات چې زه لرم شپې له خوانه د کور کار خلاصوم او سر راځم دفتر ته.
کوم کارونه ته کوي کوم د خاوند؟
خاوند خو مې ډېر کارونه راسره نه کوي. یعنې هغه جارو جم ظرف مینځل دا زه کوم. بیا خاوند مې راسره یعنې دومره همکاري کوي.
پشتی سمیه کوم کارونه دی کور دی درته سخت دی؟
کور کارونه را ته کلی منزل دیر سخت دل چی بیا ما خپل خوان تاویلی چی ما تا یا ماشین و اخلاص ماشالله افغانستان که اوتومات ماشین نم را اوتی دی اما ماشین و وقت سون زیره تا دیر حل کرده.
پا دیگه لیست طول زون که هم دست کامیاب
بسی؟ منو نشونده بسی.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خلاصه ډیر لوسر و اوسه زما همکار احمد جعفر احمدی سلوت رغلی بل خبري مجله وړاندې کوي. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه